السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 سم کال د فروری د میاشتې 13 نیټه دا ملي همیش زده او د مشال ریډیو د مخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لړ کې له وسوال طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو جګړه د فروری 28 نیټه په څلور اخیزه غونډه کې اخیستل کیږي. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکي د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نومول شوې ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له پرونۍ بمي حملې وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنګي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لړ کې له وسوالو طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو جاج به د فروری په 28 نیټه په څلور اخیزه غونډه کې اخیستل کیږي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد نصفیس د اونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه.
د ټولو څلور وانو ملکونو لخوا کوششونه روان دي. د کې درې ملکونه سہولتکار دي او د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې په دریم غونډه کې پریکړه شوې و چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندګانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. د غلړ کې بعد د څلور اړخیزه کمیټې په څلورم غونډه کې چې د فروری په 28 کابل کې کیدونکې ده، هغه کې بعد دغه کوششونو جاج اخستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې تر اوسه څه کړي.
محمد نفیز زیاته کړه چې طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو معلومات تر وخت له مخه نسی شریک کولای. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وژل سو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنې کې وسو. د کسان بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې وژل سوي وو. لومړی پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې سوي چې وسوالو هلته پر شمسي ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډزو وژلې دي. په دومه پیښه کې وسوالو بیګانه وخت د خاصدار ځواک پر لاټري نومې پوسټه برید وکړ او د یاد ځواک اوه غړي ووژل. د تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر لاټري پوسټه د برید ذمواري منلې ده. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتو څو دوه ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناس شودل شوې دي. دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښتول شو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د ټولو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره غږېدلی وو. پاکستان وایي د افغانستان پخوانی گورنر فضل الله واحدی د منډلو هڅې لا هم روانې دي. شغلی واحدی د تیرې جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې لا درکه سوی وو. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي محمد نفیس نن په اسلام آباد کې خبر اعلان کول چې د فضل الله واحدی د منډلو لپاره د داخله وزارت لوري وډله جوړه شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا شغلی واحدی تشتول شوی دی او کنه بل پیښه ورسره شوې ده. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره په نومونکې کېده. د دې جایزې لپاره له 1340 وادونو څخه 8000 کسانو درخواستونه ورکړي، خو یوازې 10 د مقابلې لپاره وټاکل شو چې پکې عقیله آصفي هم شامل ده. د دوی نمونه پروند وتلی ساينسپو سټیفن هاکینګ اعلان کړل. په دوی کې به یو ته د جایزې ورکول کېږي. عقیله آصفي نن مشال ریډیو ته وویل چې د جایزې لپاره د کاندیدېدو خوشاله کړې ده.
او ګلوبل فیچر ایوارد کې هم زمون نوم دی پلس او نفرو کې نو ماته ډیر به افتخار زیدی او مننه کوم د هغه چانه چې په دې اسکی هغه زحمت استلې دي او زموږ دغه خدمت قدرې کړې دي.
اکیلا سیفی ته تر دې وړاندې تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیهار د ښوونکو په برخه کې د خدمات په بدل کې جایزه ورکړې و. افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د پریکړو مرکز بیرته پر ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې وو او هغو به په دې ښوونځي کې خپلې فیصلې اعلانولې. د ښوونځي پرانستې غونډې ته د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو وروستي عملیات ګټور وو. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د چین ولسوالۍ په څیر بدلون په نازیانو او نورو سیمو کې هم راشي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. د دغه کمیشن غړي محمد نعیم ایوبزاده نن مشال ریډیو ټول اړتیا ده په افغانستان کې د پاکو او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته سي.
از وخت کوشش جلوگیری سرت بگیره
له وخت رولو څخه ډډه وشي. باید زمون کار ژر پیل شي. باید خلک ډیر په انتظار کې پرې نه کړو او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره قرار قرار د بدلونونو په لور ولاړ شو.
خو د افغانستان جمهوری ریاست وای کابینه د تقنینی فرمان متن منظور کړی دی چې تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم منظوري ورکړي. د ترکیه په پلازمین انقره کې له پرونی بمی حمله وروسته د دې هواد حکومت وایي جنگي الوتکې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردیس وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. د ترکیه فوج وایي جټ الوتکو یې تیر شپه په هفتینن سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له شپېتو تر اویا پورې وسلوال په نښه کړي دي. په انقره کې پرون ماښام پر یوه پوځي قطار چې د تیرېدو په حال کې و موټر بم چاودنه وسوه. د ترکیې مرستیال لومړی وزیر وایي چې د بریټ کې اتویشت کسان وشل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته خپل 500 سفر ځنډولی دی. ملګرو ملتونو وایي د دوی یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي وو د شام 15 محاصره سو سیمو ته رسیدلی دی. د سازمان چارواکي وایي د کاروان چې خواړه د طب سامان و آلات او دوایان یې اخیستي وي نن د یغینو ته کنټرول لاندې سیمو مادایا مودامیا زبادانی او د حکومت پلو ځواکونو تر واک لاندې شمالي کلیو فوها او کفریا ته ورسېدی. خبرونه پاتې ورسېدل او سم سراج دی د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل یو پنځوس روپۍ سلویښ پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او په یو سل اتلس روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویشت روپۍ پنځه اتیا پیسې او په نهه ویشت روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په اته ویشت روپۍ او په اته ویشت روپۍ شل پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ یو پنځوس پیسې او په یو روپۍ تری پنځوس پیسې. او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اته اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات دوه ویشت، بنو کې نهه او پنځه ویشت، او کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سیرت زهیر واورید. په خبرونه کې به واورې پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالولو په لړ کې د شو پرمختګونو جاج به په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې کیږي. یو کارپو د کېدونکو غونډه په اړه وایي
دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایښی ده د فروری په اخر ایس باندې. نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرندونه لا پاتې وي. دوی دې وکړي چې زه غلط ثابت شم او دوی سره متفق وي.
په مومند ایجنسی کې تیره شپه د خاصه دار ځواک نه سرتیری وژل شوي. یو ځایي اوسیدونکی وایي
ډزې ډېرې زیاتې وي. دوه طرفه دوه کسان اوسېدل او دلته وخت آباد چې بیا وتی نشي د کوره که نه.
په پېښور کې نابینا خلکو د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی.
موږ ته د روزګار راکړل شي، سرکاري نوکران ته موږ ته راکړل شي، کوم ګورنمنټ بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي په دې باندې د نوي اسامیانو نوي برتنې نوکړې شي.
مشال ویډیو اورېدل مهیروې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د بحالولو لپاره د چین او امریکا په ګډون پاکستان او افغانستان هلې ځلې کوي، خو دا مهال په دې ایجنډا یا شوي پرمختګ باندې خبرې کول له وخت نه وړاندې دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د زیارت پر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا وی پاکستان غواړي چې زر تر زره د افغان حکومت او طالب نمائندگانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات بیا شروع شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د ایجنډې او نیټې په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وی دا اپریشنل خبره ده او دا مهال په دې باس کول د وخت نه وړاندې دي. د زیاته کړه
د ټولو څلور وانو ملکونو لخوا کوششونه روان دي. دې کې درې ملکونه سهولت کار دي او د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې په درېمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. دغه لړ کې به د څلور اړخیزه کمیټې په څلورمه غونډه کې چې د فروری په درویشتمه کابل کې کیدونکې ده هغې کې به د دغې کوششونو جاج اخیستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې تر اوسه څه کړي.
مشال ریډیو چې کله هم دغه پښتنه د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي تجزیه کار او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په وړاندې کې خو چې څومره امکان لري افغان حکومت او طالبان راتلونکي سورزو کې مذاکراتو ته کینی نو دوی چې دا یو ګران کار دی. البته که پاکستان افغانستان په واضح حق لنلار سره شوی وي نو بیا کې دی شي نیخ په نیغه مذاکراتو شي. دی وایي
چین او د امریکا آیتونه خو ظاهره خبره ده ابزر ورغونډه سټیټس یې ریټر دی چې څه کومه کېږي هغوی نور کنډیشن نشته. خو مسله د پاکستان افغانستان وه چې هغه په دې باندې شاید د یو بل سره سل فیصده نه راضي کېدل چې دا مذاکرات څنګه وشي د هغې ترتیب دې څه وي. خو چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایښې ده د فروری په اخیس باندې نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي.
د ذکر ده چې د افغانستان مفاهمتي عمل لړ کې د پاکستان افغانستان چین او امریکا په استازو اړه څلور اړخیزه کمیټې درېمه غونډه چې د فروری په شپږمه اسلام آباد کې شوې وه ټولې ډلې یوې کړنلارې یا لار نقشې ته رسېدلې وې او ټاکل شوې وه چې د روانې میاشتې اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکراتو کوشش کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
چارواکي وایي چې تیره شپه په مومند جنسی کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه سر تیری وژل شوی دی. لومړۍ پیښه په دروازګې سیمه کې او دویمه په لاټري چیک پوسټ کې شوې ده. جماعت الاحرار د لاټري چیک پوسټ د برید ذمهواري منلې چې ورکې اوه خاصدار وژل شوی دی. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
په محمد جنسی کې بیګا د شپې په دوه بیلابیلو پیښو کې نه خاصدار غړي وژل شوی دي. په دغه کې د وو خاصدار مړي د غلنې محمد جنسی لوی روغتون ته وړل شوی وو. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای
نو وډ ډډ ورډ از فلټر او دي ټول په ګولو استري ټول په سرون استري هغه دا د ریپورت او دغه مولي کلو نور په سولوس کې په فنون مو په نونه ورته دغه کوي او پټه پټه او
په دې وژل شو کې و تنان په لاټري پوسټ په نیلې تحصیل او دوه تنان په دروازګي یکون کې وژل شو دي. یو تن امین چې د دروازګي وسیدون کې دی وای چې د پیخي په وخت هغوی د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اوریدل.
تقریبا 10 بجې خو وې دا سي دا دې ډېر زیات دی. دوه طرف او دوه کسانو اوس دوه کلی دي کنه د شپې به دوه
او د شو قدر تحصیل پسې مشنو غونډو کې د سارو یو روغتون هم په باروتو الوازول شوی. د سرو کلی تانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوی د ګورنمنت وټرنری هسپتال میجر حبیب الله کورونا یو کمره او یو کچن دا ډېر نږدې
او په لاټري پوسټ کې د وژل شو خاصدارو د وژنې پړه جماعت الاحرار په خپل سر منلی او وای چې د وژل شو خاصدارو وسلې هم لزان سره وړي. شانواز ترکزی، مشال رډیو، محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورځو په خبر ته چرته چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا کارکونکو د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دوی د خپل ګوند له مشر عمران خان نه غوښتنه کړې چې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون د کابینې په نورو غړو چې کم تورونه د احتساب کمیشن په خوانی مشر لخوا لګول شوي دي د هغې د شفافې پلټنې وشي او د بدعنوانۍ خلاف دې ګامونه پورته کړل شي. تفصیل له پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې اورو چې د احتجاج کوونکو په آواز شروع کیږي.
جواب دو، جواب دو، نہ منظور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا بیلابیل حلقو عہدیدارانو پیښور پریس کلب مخ ته د زیارت پر ورځ یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د خپل ګوند چیرمن عمران خان نه غوښتنه وکړه چې دوی د انتخاباتو وړاندې کم د انصاف او د بدنوانۍ نه پاکې معاشري ناره وهله هغه دې عملي کړي، ځکه چې د دوی په وینا هر سرکاري محکمه کې اوس هم بډ رشوتونه اخیستل کیږي. د پیښور پی کې 3 حلقې یو عہدیدار ریاض احمد پدی بابلا مشال لیډو ته وایي،
زمونږ احتجاج د خپل د پارټي منشور په مطابق پاره دی چې زمونږ منشور لاګو شي. انصاف عام، احتساب سره عام، یکساں تعلیمی نظام، علاج معالجی کی سہولیات، دا تاسو وګورئ نو ټول ڈسٹرب دی. مونږ د عمران خان نه دا مطالبه کوو چې دلته په اسپتالونو کې کرپشن دی، په سکولونو کې کرپشن دی، په جنگلات کې کرپشن دی، زمونږ وزرا په کرپشن کې گیر دی، کدا غل دی نو دا دی لري کی.
محمد اسماعیل وایي چې عمران خان کم لوزونه دوی سره کړو هغه نه دی پوره کړی.
چې کم عمران خان خبرې کړې وي خو دا غي څنګه رنگ هغه معیار باندې پوره اتراو نه شو. د احتساب مشر چې کم د انتظامات لګولې دي د دې تحقیقات ضرور پکار دي چې پته مونږ ته ولګي چې مطلب دې عوام ته وخی چې دیو کې غله کم یو دي او دغه کم یو دي. اوس زمنګ په پالټه کې چې سونه مشران دي دا ټول غله دي، یو پکې خسرې نه دي. د دې زمانو اسماعیل چاچا دي او ځوانه ماته د مخامخ شي چې یو کس پکې د څه خسرې شتا چې هغه ځوانه د عوام له بس فایده ورکی نه ارسړې وانه پسې راوتې دي او وانه کوي لګیا دي.
د پېښور ضلع مخکنی جنرال سیکرټري اصغر وایي چې دوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شمولیت او عمران خان سره مرستې د دې نظام د بدلون لپاره کړې ولی هغه په نظر نه راځي او باید عمران خان دې د هغې تورونو سپیناوی وکړي کوم چې د احتساب کمیشن مخکینی مشر جنرل ریټایرډ حامد خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وزیرانو لګولې دي.
یاره مونږ خو د تبدیلۍ لپاره ووټ ورکړی دی، مونږ خو د دې اتش پیتو کالو کرپ نظام خلاف یو. کدا نظام زمونږه موجوده اسمبلی هم عمارنګ ساتي نو بیا په سابقه ادوارو کې او په مونږ کې بس تمیز پاتې شي. مونږ د خپل چیرمن نه یو داسې مطالبه کوو چې یاره که د ډی جی حامد خان په بیاناتو کې صداسي رختیاوالی وي نو هغه یو فری او صاف احتساب وکړي او په دې کې که څوک ملوث وي نو هغه لري سره عام سزا ورکړي شي.
د پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا کابینې احتساب کمیشن کې د بدلونونو فیصله کړې وه چې د هغې په ضد د احتساب کمیشن مشر جنرل ریټایرډ حامد خان احتجاجاً استعفا ورکړې وه او د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په شمول د کابینې په ځینو غړو باندې د بډو رشوتونو او بدنوانۍ تورونه هم لګولي وو. دغه مظاهرچیانو غوښتنه وکړه که چېرې عمران خان د دغې خلکو احتساب ونه کړو نو دوی به ټولې صوبې ته خپل احتجاج وغځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پپاو کم یو لسو بجو،
جمهوریت
پپاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په اتمنټه د پاسا دوو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د بلدیات صوبائی وزیر عنایت الله له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دوی به په هنګامي بنیادونو د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې حل کوي او په دوو میاشتو کې دننه به د مقامي حکومتونو ټولې ستونزې حل کړل شي. نوموړي دا هم ویلي چې تر دې دمه مقامي حکومتونو ته د 15 ارب روپو مالی پانګه ورکړل شوې ده. د نوموړي دا څرګندونې په پیښور کې د بلدیاتي نمائندګانو تر احتجاجي ناستې وروسته مخې ته راغلي دي چې د مشال ریډیو له خبریال غلام هوس سره دا خبرې کړې دي. نو موري وای
مونږ اوس دا فیصله کړې چې مونږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ریډیو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو، لکه پرون هم مونږ کې ناستلې او نن هم کې ناستلې، هر هفته کې به دوه درې ځل مونږ کینو او مونږ روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو.
او دا کم کسان چې راغلي او د اسمبلی مخې ته احتجاج هم کوو، هغه ویل چې زموږ دفتر نشته او نور فنډز مونږ ته نه دي میلاو شوي، نو هغه لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ دغه کړي دي ریلیز کړي دي که په دغه اخلا باندې وایي؟
کله اسمبلی مخې ته چې کم کسان راغلي او ناظمان راغلي او د هغو ته خو څوته معلومات نه وو، نو مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ خپل ایډیګان به راغواړو، هغو ته به یو چیرې تاسو فوري طور د ویلج ناظمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره د غیته سنسټایز کوي، غیته خبره وکړي او څه مسلې د هغو حقیقي وي نو هغه ورته مونږ وایي چې مونږ روان میاشتو کې به دا مسلې حل کړو. آفس مسئلہ خو حل شوی دا 5 لاکھ روپے غیتا دا جاریه خرجاتو دا پارا دا غی دا ڈیولپمنٹ فنڈ نا کٹ شوی، اگر دا ویلیج ناظم او دا ویلیج سیکرٹری جوائنٹ اکاؤنٹ تا بعض ځینو کې تللي، بعض ځینو کې روانې دي. کم هدا پورې چې د هغو د سرلیز ایشو ده، نو په هغې باندې مونږ غور کوو ان شاء الله تعالی. هغې له وسه حل وباسو.
او نور فنډس ټوټل که تاسو ووایې 41-42 ارب روپۍ به تاسو ورکوئ، نو هغې کې څومره ورکړی شوي دي لوکل باډیز ته؟ کم کومو ضلعو ته ورکړی شوي دي او هغې کې څومره؟
په دې کې چې ګوره کم دی ته به ځي ضلعي حکومتونو ته، یعنی د اے ون لائنر په طور باندې پاره کې یو خپل بجټونه تیار ورشي، هغه 30 ارب روپۍ دي. په 30 ارب کې 15 ارب د اوسه پوری شفټ شوی دی ضلع حکومتونو ته، تحصیل حکومتونو ته، ویلیج او نیبرهود کونسل ته. په دې کې تحصیلونو ته 3.5 ارب تللی دي او تقریبا 3.5 ارب خوښه ضلعو ته تللی دي او شپږ ارب 550 کروڑ ویلیج کونسل او نیبرهود کونسل ته تللی.
په پیښور کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله. اخوا په پیښور پریس کلب کې یو شمېر نابینا کسانو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې په سرکاري نوکرو کې د مازورانو لپاره د مقرر شوې کوټې په بنیاد نوکریانې ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي کوم مازور خلک چې بې تعلیم او بې روزګاره دي، د هغوی لپاره د وظیفې هم مقرر کړل شي. تفصیل د پیښور نه د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا زیارت پورس پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه تا د وینا په محل د نابیناو د اتحادی مشر کاری محمد ابرار د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه وکړه چې سرکاري نوکرو کې د مازور خلکو ته خپل حصہ ورکړي شي او کم مازور خلک چې بې تعلیمه یا بې روزګاره وي، د هغوی د پاره د وظیفې مقرر کړي شي. کاری ابرار چې په دغه مکور سره د پیښور او د صوبې نورو برخو سره تعلق لرونکي نابینا ملګری هم وو، وویل چې مازورا اوړانده ګډ خلکو ته مذهب او د پښتنو ټولنه کې ډیر عزت په نظر کتل شي، خو دا بده مرغه صوبایي حکومت د دوی د خیر خیګړې او روزګار لپاره هیڅ کام نه دی پورته کړی.
زمون مسله دا ده چې مونږ ته د روزګار راکړل شي، سرکاري نوکران ته مونږ ته راکړل شي. دغه شان د کم ګورنمنت بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي، په دې باندې د نوي اسامین هم نوي برتې نه وکړي شي. او بل دا چې کم بے روزګار مازور کسان دي، دوی ته کم از کم منتلي 12,000 روپۍ مقرر کړي شي.
کاری ابرار زیاته کړه پکار دا چې سرکاري نوکرو کې د مازور خلکو د پاره په محسوس کوټه باندې هم دغه مازور خلک برتی کړی شي او بیا دغه مازور خلکو د پاره دی بیل بیل درجه بندی وشي
چې د مازور د پاره دی صحیح قانون ساسي وشي او د هر یو کیټګری دی بیل کړی شي. مثال په تور د نابینا خپل کیټګری جوړ شي، د خپل مازور خپل کیټګری جوړ شي، د غشانت د لاسونو مازور خپل کیټګری جوړ شي او بیا په قومي شناختی کارت باندې د مازور د پاره نشان مازور نشاندار ضروری دی.
دغه شان د دیرزلینا راغلی یو نابینا اویل چې هغه ډیر په سختۍ سره د سکول تعلیم پوره کړی دی او د سرکاري نوکری لپاره هر ځای کاغذونه جمع کوي، خو لا تر اوسه پورې مایوس دی.
کم زموږ مازور کسان دي، هغې تعلیم یافته دي، هغې ته دې روزګار ملو شي. دا دې څه راغلي څه نه دي راغلي، د چا به اوس کېږي د چا به نه کېږي. په دومره مشکل حالاتو کې هغې د دې مقابله وکړه، دې حالاتو هغې خپل تعلیم حاصل کړه، هغې ته دې اسامیان ملو شي.
دغه نابینا خلکو وویل ک چې صوبایي حکومت په شلو ورځو کې د دوی غوښتنې پوره نکړي، نو بیا به دوی د حکومت خلاف یو احتجاج پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 26 په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
د پاکستان لوی عدالت کراچۍ په شمول په ټوله صوبه کې د خاروال او مرستیال خاروال یعنی میئر او ډیپیوټی میئر ټاکنې ځنډولو حکم جاری کړی دی. بلخوا متحده قومي موومنټ یا ایم کیو این ګوند وایي چې صوبایي حکومت بلدیاتي نمائندګانو ته واک نه ورکول غواړي او دا وجه ده چې 4 میاشتې پس هم د خاروال ټاکنې نه دي شوې. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د تفصیل سره.
سپریم کورٹ کې د کراچۍ د خاروال او مرستیال خاروال د ټاکنو په اړه مقدمه د اوریدنې وروسته عدالت ویلي چې ټاکنې د پټې رایې د لارې کولې شي، نو باید سند حکومت پیسې ګوتې پورته نه کړي. په دې اړه د قانوني چارو کارپوه د ایم کیو ایم د رابطه کمیټې غړي ګلفراز خټک وویل چې په آئینی توګه د مخصوصه او ځوانانو د نشستونو څه حیثیت نشته او د پیپلز ګوند حکومت خپل اکثریت سیوا کولو لپاره داسې کړي دي او تر دې دمه یې په یو قانون کې 4 بدلونونه هم کړي دي.
حکومت کم دی په یو ترمیم 2013
دی پدې کې سلور زل کم دی امندمنټ وکړو پہلا چې کم دی شو اف هند وکړو بیا چې کم دی هغه سیګریټ ویلټ کړو بیا شو اف هند کړو د دې کړو شو وای هغه هغه دې پاتې کم دی دا سلور زل کم دی دا شو اف هند راولو دی
د ګلفراز خټک په وینا چې صوبایي حکومت نغواړي چې بلدیاتي نمائندګانو ته اختیار ورکړي او هم دا وجه ده چې کله د لاس اوچتولو د لارې د خاروال د ټاکنې قانون منظوري نو کله وایي چې د پټ کاغذ د لارې به خاروال ټاکل کیږي
یو یو رس دې کې چې کم ډیلی کیږي یو هغه د خلکو چې کم آئینی او بنیادی حق ته هغه سلب کیږي اور هغه د خلاف ورزی ده اور دغه خبره ده چې سن حکومت په دا خو د ټولو خلکو په ذهن کې دا یعنی اوس کلیئر دا خبره چې کم از کم چې کم دی دا بجټ دا مکمل خوړلو لپاره چې کم دی دا پروسس چې کم دی ډیلی کیږي
په 5 دسمبر 2015 شوی ټاکنو کې د کراچۍ پښپګو ضلعو کې ایم کیو ایم زیاتر نشستونه ګټلي او وسیم اختر د خاروال یا میر لپاره ټاکلې دي ولی تر دې دمه بلدیاتي نمائندګانو ته اختیارات نه دي ورکړل شوي چې لپاره متحده قومي موومنت احتجاجي مظاهره هم کړې دي د ذکر ده چې سپریم کورټ د مقدمې د اوریدنې پر مهال ویلي چې د 3 مارچ پورې به د دې کیس فیصله کیږي چې آیا د خاروال ټاکنې د لاسو چتورو د لارې یا په کاغذ د پټې رائے د لارې وکړې شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د پاکستان احتساب قومي اداره وایي د نپاړه د وزیر اعظم وینا درناوی کوي او داغه د وړاندیزونو پر وړاندې کې به د احتساب عمل کوي هلته د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په بیان انتقاد کړی او وایي د هیواد نورو برخو په ګډون په پنجاب کې هم د احتساب ادارې کارروایانې په کار دي رابعه اکرم خان له معلوماتو سره
د پاکستان قومي احتساب بیورو نائب د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي د وزیر اعظم د رائے احترام کوي خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوې دي د څه د لری کولو لپاره اقدامات چتوي د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نائب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو پر رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه آزاده او خود مختاره اداره ده یاد دي چې د نهه په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی وو او ویلي وو چې نائب دی په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمہواري سره د کار ترسره کوي وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کوم چې منځ کې ولاړې دي بلخو د پاکستان پیپلز ګوند لاړه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی وو او ویلي وو چې نائب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند لاړه د بیانونو سلسله شروع شوه د پاکستان پیپلز ګوند غړی نور عالم خان وایي دا وخت قومي احتساب بیورو کې 250 کیسونه چلیږي چې پکې یو سل او دوات کې د خیبر پښتونخوا دي نو پنجاب چې د آبادی له حساسه رغټه صوبه ده هغه ته ولې استثنا حاصل شي
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې قبل رغټه وګوري نو ټولو کې رغټه صوبه او عوام چې کم دي یا فن چې کم دي کې پیسې چې کم دي کې استعماليږي نو پنجاب نو پنجاب آیا پنجاب مبرا ده د پنجاب خلک مبرا دي یا داغي لیډران دا شیزونه سوچ مونږه پکار وی چې ولې چې کم دي کې زیات پیسې استعمالي کې هغه ته زیات کرپشن وی نو هغه ځی خلک وانی ولې کیسونه نی او هغه ځی خلک ولې ارست کینا دا شی مونږه دا وایو کې یو شی وی چې احتساب وی نو اکراس د بورډ دی لکه د ټولو رخصتو ته دی چې هر یو سړی وی هغه احتساب پکار
د عوامي نېشنل مرکزی بیان زاهد خان په وینا احتساب د هر چا پکار دی خو حکمرانانو له د ترهګری غوندې مهمې مسلې نه نظر اړول نه دی پکار
کوشش د حکمرانانو دی چې هغه اهم ایشو نه چې کم پر ملکی داغې نه نظر واړی او بل یو داسې ایشو نه مخ کیږي چې هغه پاره باندې ډیبیټ شروع شینو نن کتا سو ګورې نو ټول پنه باندې ډیبیټ شروع شو خو هغه خبره چې کوم اصلي د ملک ذاتی مسله دا مرض دی بیماری دا نو هغه
هم دی لړکی د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حمید الحق وایي چې خیبر پښتونخوا ته هم دا مسله وه خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هوار کړې شوه دی زیاتوي
په اسمبلی کې یو بل پېښ شو په هغه بل باندې خبرې وشولې او هغه منظور شول نو لارې دغه وه خو دوی چې کومې طریقې سره دا خبره وکړه نو دا غلطه طریقه وه په کار ده چې دا غوښتلې وې اسمبلی په فلور راغوښتلې وې د سنټ په فلور راغوښتلې وې خبرې کړې وې نو دا به ډېره بهتره وه داسې خبره د سند اسمبلی کې مشوله او هغه چې دی نو د رینجر اختیارات کومول په سلسله کې چې خبرې ترې وکړي نو دا چې دا خبره نیب متعلق خبرې کول ټیک د پکار وي په دغه فورم نه پکار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبرې
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې خوشاله ولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروای اجازه نه ورکړي کیږي واضح دی د رانا ثنا الله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی وو.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مخام 5:30 بجې کېدونکې دي. لن خبرونه یو ور بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وای د افغان سولې عمل پر اړه کله سوال طالبان سره د مخامخ خبرو پاړه د سوپر مختګونو جاج به د فروری 28 نیټه سره په سره راخیزه غونډې کې خپل کې ژره خبرونه په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت وین محمد نفیس ته ونیز خبرې غونډې پر مخال وکړه. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وجل سو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنې کې وشو. د پاکستان بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې وجل سګو تیرې کې طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتوڅو دوه ملکانو ویډیو خبر کړی ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود دلیل او خوا مشال لیلو ته په جلسې ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست شول سل دي. پاکستان وای د افغانستان په خوانی گورنر فضل الله واحدی د مندولو حسی له هم روان دي. شغلی واحدی د تیرې جمعې پرځ په اسلام آباد کې لا درکه سوی وو. په پاکستان کې مشته یو افغان شوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوال جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نوموسل و. د دې جایزې لپاره له 1,300 وادونو 8,000 کسانو درخواستونه کړو، خو یوازې پکې لست مقابله لپاره وټاکل شو چې پکې عقیله آصف هم شامل ده. د دوی نمونه پرون د فیلی ساینس پوه سټیفن هاکینز اعلان کړ. په دوی کې به یوه ته جایزه ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د پرېکړو مرکز بیرته په ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې و. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. د دغه کمیشن غړي محمد نعیم ایوبزاده نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د ترکی په پلازمینه انکره کې لپرونی بمی حمله وروسته د هیواد حکومت وایي جنگي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسوالو پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکی فوج وایي جټ الوتکو یې تیر شپه په سفتنن سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له شپېتو تر اویا پورې وسوال په نښه کړل. ملګرو ملتونو وایي د دوی یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي و د شام 15 محاصره شوو سیمو ته رسېدلی دی.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د ویلابلو مقالو مهم ټکی سدي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نه په ورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي، نو د دینه دا اشاره ملاويږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان جوړیدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونه سره قانونونه جوړ کړي شو او د هر حکومت د داوو باوجود ولس دا غني چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلی شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدای شي، خو دا بدلون د قانون د زیات ګټو ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې د بدلون راولي، ګنینو پر ضد یې سخت قانوني کاروایی کېدای شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانې خپل اداریا د بلدیاتی نمائندگانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتی نمائندگان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورسپانې لیکي چې د بلدیاتی انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتی نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه میاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانې لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتی نمائندگانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتی انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتی نمائندگانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. اے ایف پی خبری ایجنسی کی په پنجاب صوبه کې په پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په خبره دغه وسلوالو کوشش کو چې په پنجاب کې بریدو کړي. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کروندګرو ته د کوکنارو تخمونه ورکوي او دوی ته انتظار باسي چې د پیمو به لوړې شي. د دوانو لیکنو مهمه برخه لګول ایاز اورو.
اے ایف پی خبر ایجنسی کې چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي، دا پیښه په شیخوپوره ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکري جنگوي سره دی. خبر ایجنسی کې چې پاکستاني طالبان له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړي، بلخوا لشکري جنگوي وسلواله ډله هم په ډیر مهم بریدونو کې لاس لري چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دي. خو د خبر ایجنس په خبره د تیر چهارشنبه په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقوقو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنسی کې چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکري جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاوه چې وژل شو. خبر ایجنسی ته چې له وسله والو وي وسلې او بارودی مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشې توکو قاچاق کوي، او دا ګران کار دی چې دغه وسله والې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي لډیر مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشې توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانه د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسله والو اپیمو کاروبار نه ډیر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانې په خبره د مهم قومندانانو لکه مولا رشید د نشې توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانې د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزی قبیلې دی او په قاچاقبرۍ کې د اندازې زیات دولت ګټلې دي. د نشې توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویورک ټایمز ورسپانې لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامی کاروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
دا مشال ریډیو دا.
فورن پالیسی مجلې د شام د باغیانو یوې ډلې په اړه لیکل شوې مقاله خپره کړې چې وایي دوی حلب ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو هڅه کوي، خو د روس د هوایي بمبارۍ سره مخامخ دي او نړیواله ټولنه هم ورسره مرسته نه کوي. د دې مقالې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی په دې مقاله کې د شام د حکومت خلاف په جنگ اخته باغیان وایي د امریکا صدر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یوازې په پوځي عملیاتو نه ختميږي، بلکې د لړکې بعد پوځي کاروایي ترڅنګ د دې ډلې د نظریه په مقابله کې یو مثبته نظریه هم مخې ته راوړل پکار وي. خود شام د باغیانو په وینا امریکا په خپل په دې خبره ډیر کم عمل کړي. دا مقاله د لیوانت فرنٹ نومي باغیانو د یوې ډلې لخوا لیکي چې دوی د نړیوالې ټولنې نه یو کال مخکې په 2014 کال کې خبرداري ورکړې وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله د هیواد او د نړۍ لپاره سمره لوی خطر دی. خو نړیوالې ټولنې د دې ډلې لخوا د عراق موصل خار د نیولو او په پیرس د خونړي بریدونو نه پاس د دې ډلې خلاف کاروي شروع کړه چې پکې تر دې دمه د پام وړ کامیابی نه ده ترلاسه شوې. لیوانټ نومه دا ډله وای دوی حلب خار په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه خلاص کړي وو چې د درنو وسلو او یو شمیر نورو نیمګړتیاو سره هم مخ وو. دا باغیان وای چې د دوی د بریا وجه یوازې په نرتوب جګړه نه و بلکې دوی د قبضه شوی خار خلکو ته د اسلامي دولت وسلواله ډلې په جواب کې یو متبادل نظریه هم ورکړه او هغه د خپلواکۍ او جمهوریت نظریه و چې په نتیجه کې ټول خلک دوی سره ودرېدل. خو ان لیوانټ نومې د باغیانو دا ډله زیاتوي چې د کلنا روس په شام کې د اسلامي دولت په نوم د بشار الاسد د مخالفینو خلاف هوایی بمباری شروع کړي، نو نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه د دغه بمباری په ودرولو کې ناکامه ده بلکې دا ښکاري چې نړۍ شامی باغیان بالکل هېر کړي دي. بلخوا د روس د بمباری له وجې باغیانو ته ډیر تاوان رسیدلې او امکان شته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دغه نه ګټه پورته کړي. داراز د شام د باغیانو لیوانټ نومې ډله ادعا کوي چې د دوی نه د حلب خار د نیولو لپاره حکومتي ځواکونه او حکومت پلو ملیشي د هغه اړخنه ورغلې کوم چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په کنټرول کې دي. نو داسې ښکاري چې د شام رژیم د دوی ملاتړي ملیشي روس او اسلامي دولت وسلواله ډله باغیانو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شوي دي. کنړیواله ټولنه په دې حال کې هم دغه راز خاموشه پاتې شي، نو اسلامي دولت وسلواله ډلې تبا پوزي او نظریاتي ماتي ورکول د امکان نه اوزي.
دا و منور شاه چې د فورن پالیسی مجلې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کړل. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د بشري حقوقو د سارې داروایي طالبانو په کندوز جګړه کې ماشومان د جنگیالو په توګه کارولي وو. په مقاله کې راغلي دي چې طالبان د دینی مدرسو کم عمر زده کوونکو ته جنگي روزنه ورکوي او بیا یې د جګړو لپاره کاروي. په مقاله کې دا تورونه هم لګېدلې دي چې د افغانستان په ځای پولیسو کې ماشومان ګمارل کیږي. دا مقاله غټه برخه له اسرار العالم مومنداورو.
د ویټامز رسپانه لیکي د بشري حقوقو د څار اداروي تیر کال په خندوس خار د حمله لپاره طالبانو ماشومان کارولي وو. اداروي د مدرسو زده کوونکو چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې وي طالبان ورته جنگي تربیه ورکوي او بیا یې د جګړې لپاره کاروي. د بشری حقوقو د څار اداروي چې کله ماشومان شپږ کلن شي نو طالبان یې ذهن سازي شروع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې د کندوز خار په جګړه کې طالبانو لسکلن ماشومان استعمال کړي وو. کندوز خار د تیر کال په ستمبر میاشت کې طالبانو لاسوتا پریوته وو چې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ حکومتي ځواکونو بیرته ونیولو. په دغه جګړه کې طالبانو د چردرې ولسوالۍ 14 کلن ملک نومي ماشوم هم کارولی وو. ملک شه د خپل استاد په وینا له طالبانو سره ملګری شوی وو. د کار میدان جنگ کې طالبانو ته راکټي او نور وسله رسول وو. البته طالبانو د بشري حقوقو د څار ادارې دغه رپورت رد کړی دی. د طالبانو ویان ویلي دي چې د طالبانو په لیکو کې د ماشومانو شاملول په مکمل توګه مني دي. همداراز نړیوال قانون اهم وایي چې د 1500 کلونه کم عمر ماشومانو ته جنگي تربیه ورکول یا له هغه د جګړې کار اخیستل د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې وسلواله ډلې او ځینې حکومتي ځواکونه ماشومان د جنگیالو په توګه استعمالوي او په ځانګړي توګه د افغانستان په ځای پولیسو کې یو شمیر ماشومان ګمارل شوی دي. که څه هم افغان ولسمشر غواړي چې دا قسمه کارونو مخه ونیسي خو دا ناوړه فعل په کلیوالو سیمو او ولسوالیو کې روان دی چیرته چې د مرکزي حکومت واک محدود دی. همداراز لسکلن واصل چې ځای پولیسو سره یې د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه دوه اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې طالبانو وجلو. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو ځانګړي استازي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل باید چې د هغو امنیتي چارواکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي کوم چې د ماشومانو له حقونو په سرغړونه کې ککړ دي. د په خبره دی کې هیڅ شک نشته چې په 2014 کال کې د تړون وروسته په افغان ځواکونو کې د ماشومانو په شاملولو کې کمی راغلی خو په دې لړ کې لا هم نور ګامونه پورته کول پکار دي. افغان حکومت په یاد تړون کې پر دې خبره موافقه کړې وه چې په پولیس او پوځ کې به ماشومان نه برتي کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې میشت یو افغان استاد عقیل آصفا د ورکی فاونډیشن لخوا ګلوبل ټیچرز پرایز یا د استادانو نړیوال انعام یا جائزې لپاره نامزد شوې ده. اکیلا صفه په 1992 کال کې د افغانستان نه هجرت وکړ او د خپل مهاجرت په ډومبو ورځو شپو کې د پنجاب صوبې په کوټ چندنا کیمپ کې جینکو ته تعلیم ورکول شروع کړل. ډېر ویشت کالو لپاره تر استاذي کولو وروسته تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ورته د خدماتو په بدل کې یو ایوارډ هم ورکړ. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
عقیلہ آصفہ چې د افغانستان د کندوز ولایت سره تعلق لري، دا محل د پنجاب صوبې په میاوالی سیمه کې د افغان کډوالو لپاره جوړ په کوټ چندنا کیمپ کې میشت ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ایوې استاد په حیث خپل دنده ترسره کوله، خو په کال 1992 کې د طالبانو د قبضې وروسته په پاکستان کې یاد کیمپ ته راغلل او د هجرت په اړومبو ورځو شپو کې په کیمپ کې ډېر په مشکل سره ژوند تیرو. خو څو ورځې وروسته یې کیمپ کې جینکو ته د تعلیم ورکولو فیصله وکړه او د کیمپ د مشر په مرسته یې په ایوی مهمان خانه کې 12 جینکو ته تعلیم ورکول شروع کړل.
ځای کې چې چا سوچ نه کول او دا یو ګناه او یو شرم ګڼل. په هغه منطقې کې داسې یو مکتب جوړ شو چې نجونې که د راتم جماعت نه پاس شوي دي، هغوی که اعلی تعلیم نه ده کړی، خو د بهترین مور په صفت باندې، یو بهترین ښځې په صفت باندې نن خپل کورونه چلوي، خپل اولادونو ته بهترین تربیه ورکوي. د دې اسکول د جوړېدو نه مخکې د هغوی میندې هېڅ نه پوهېدل چې تعلیم څه شی دي او د نجونو دپاره تعلیم ولې ضروري دي.
د ګلوبل ټیچر پرایز یا د استادانو نړیوال انعام په حق له عقیله آصفه وایي چې د کیم جینکو ته د تعلیم ورکولو یو کوشش کړی دی او دا د هغې سیله ده.
ډېر حیرانه یم ځکه چې ما ته نمسن ریفوجي ایوارډ هم راکړل شو، هغه تصور مې هم هېڅکله نه و کړی. او اوس ګلوبال ټیچر ایوارډ کې هم زما نوم دی په لسو نفرو کې، نو ما ته ډېر به افتخار ځای دی او مننه کوم د هغه چا نه چې په دې عیسه کې هغوی زحمت ایستلی دي او زما د دغه خدمت قدر یې کړی دی. بل دا مې ډېره خوشحالي ده چې زه لاړه شم او د دې نه نور ممتاز او بهترین معلمینو سره زه وګورم، د هغوی د تجرباتو څخه حاصل وکړم او بیا وکول شم چې خپل خلکو ته خدمت وکړم. نو ماته ډېر د افتخار ځای دی او واقعا دا کامیابی ماته د الله تعالی له طرفه راکړل شوې دي.
د ذکر دا چې د دې ایوارډ لپاره د پاکستان او هند نه علاوه د امریکا، برتانیا، استرالیا او جاپان په شمول د څلورو نورو ملکونو څخه استادان هم نامزد کړي شوي دي او د بریالي کاندید نوم به په راتلونکي میاشت کې اعلانولی شي. د کیمپ مشر او د عقیله آصفه لیور ملک آغا محمد وایي چې د دې ایوارډ لپاره د دوی اورندار نامزد کېدل نه صرف د خاندان بلکې د دې کیمپ لپاره هم د ویاړ خبره ده.
دا یو دوی افتخارات دی چې پوره کول یې نه زما اورندار کولی شي، نه موږ کولی شو، نه زما قوم کولی شي. د دې مډال سره زموږ مکتب اوس نور هم تشویق شوی دی، اوس هم خلک نور په کوشش کې دي. حتی کوټې څخه ماته زنګونه راغله، ما ته یې وویل ته مهرباني ملک صاحب وکړه، دا ستا په ترتیب مکتب که موږ ته جوړېږي و موږ ته یو مکتب جوړ کړ. د اطرافو موږ ته مراجعین پیدا شو، نو د دې څخه معلومیږي چې دې مډال ډېره ګټه کړې ده، دا یو غټ افتخارات دی.
عقیله آصفه وایي چې د دوی په وینا په 1996 کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په کوټ چندنا کیمپ کې د جینکو زده کوونکو لپاره یو سکول جوړ کړو او تر دې مهاله 1011 زده کوونکي له دې سکول فارغ شوي دي. د تر څنګه په کیمپ کې دا وخت 15 نور د جینکو سکولونه هم فعال دي چې پکې په سوونو زده کوونکي تعلیم حاصلوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بنو کې ځایی او قبایلي مشران وایي حکومت په دې پلمه د ځینو سکولونو د بندولو فیصله کوي چې ګواکې ورکې د زده کوونکو شمیره کافي نه ده. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټه سیکرټریټ ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې ورځي چې ترې تم شي او قبایل ترې محرومه پاتې شي. خو د فاټه سیکرټریټ چارواکي بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د مریټ په بنیاد سکولونه پرانیزي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د نیم قبایلی سیمو احمد زای او عثمان زای وزیر قبایلی سیمو کې د فاټا سیکریټ لخوا د سکولونو یا خونځایو تړلو او یا نور سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو، مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامدار ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د اویانه کم شمیر زده کوونکو په بنیاد خونځای یا سکولونه ختمولی شي. د شمالی وزیرستان او افاربنو تعلیم سانګې چارواکو په وینا افاربنو کې سالویخ او شمالی وزیرستان کې د 15 زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوی او یا یې په نورو سکولونو کې یو ځای کړی. چې د مشرانو په وینا پکې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونه زکون کو پکې زده کړې کوله او یا په سیمه کې همدغه یو سکول یا خونځای بو. د جانی خیل قبیله مشر ملک مویز خان وویل د قبایلی سیمو د پسمانده ساتلو سازشونه روان دي.
میر دا مجبوروي نه چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او ته هغه سټاپ او هغه وړ کی او بل کتابوزه بدلې کې او خاتمې کې او باندې کې چې ته دا سکول نه په کیلومتر نه لره یو بل تاویر والے اور وسره تلای نشي نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا دوه په تعلیم کړل.
ملک لیاقت علی وویل سومره پیسا چې د فاټا په نوم راځي فاټا سیکریټ کې ختم شي.
داغه څومره پیسې چې د برنر سي د میړ وفاټا ته د میړ د تعلیم د پورا دا په دې فاټا سیکریټ شو ورکیږي د میړ د فاټا سکولینا دغه سه وران وی جوړ پروته دي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر ډایریکټر ایجوکیشن حمید الله جان و پختل نو دوی وویل
100% انرولمنت او کوالټی ایجوکیشن زمونږ کمپین دی. د کم اوټ اف سکول چیلډرن څومره هم دی په دغه پټه موږ سکولونو تراولو او زمونږ چینج راولو تھرو ایجوکیشن زمونږ سره د سکولونو کمیونیټی دی. 812 کسانو باندې یو سکول دی تروټ فاټا، 875 ماشومان باندې یو سکول دی پکی پی کې کمی دی. نو د ماشومانو دی چې د دې پراپرلی ریشنلایزیشن وشي چیرې کم ځای کې د څه کمی دی هغه لا کمی پوره ګوټ کمی کمیونټی ماشومان سکول ته زیات راوستل نو هغه له زمونږ هر څه ورکو او وختونه تیر شو چې د ملک د چکم دی نو کران به ورکوله مرټ باندې به خبره کیږي ان شاء الله.
قبایلی مشران دریز لري چې د دوی په سیمو کې په ځنو ځایونو کې تر لره لرو پورې یو سکول وي او کاغه ختم شي نو شته زده کوونکي به هم د تعلیم څخه محروم شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې د عوامي نشه ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان او ولی خان تلینو منزل شو چې پکې د یاد ګوند مرکزی او صوبای مشرانو ویناوې وکړې او دواړو مشرانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. لسی مې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور تفصیل وړاندې کوي.
په کوټه کې د چهارشنبې په مازدیګر د عوامي نشتل ګوند د کوټې څانګې لخوا د خدای خدمتګار تحریک د بنسټ ایښودونکي باچا خان او د عوامي نشتل ګوند د پخواني مشر خان عبدالولي خان ګډ تلین ولمنځل سو. د تلین یادې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند یو مرکزي مشر ډاکټر عنایت الله خان وویل باچا خان په هند او پاکستان کې د عدم تشدد تر ټولو لوی هستی وه چې د همدې تایید مهاتما ګاندي هم کړی.
مهاتما ګاندي خپل په نوښت کې دا ویلي دي چې ما سره تشدد اردان والے سیاست کی بادشاہ خان دما سے دعا گامہ مخت دے وی چماچ کا سیاست کا وہی پندوان کی کوئی پدا جین مت بت مت بخل کا وہی ہاں خوران نبخ اگر سد تشدد توپک پتور اگر سے خبر نو جما تو پارا ڈیرا آسان ہو بادشاہ خان ہاگا سڑائی وہ چاہ په هغه کوم کې د سیاست کوي د ادم تشدد سیاست کوي د نار والي سیاست کوي د ورورولي سیاست کوي د کار د چا چې وچ بچای چې پیدا شي اول واره د ځان پس د دې په غوښ کې
د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکسی بیا وویل پښتنو په خپل وخت کې باچا خان هم په سمه توګه منلی نه دی او په هر وخت کې یې د هغه د تحریک د پرشا تمبولو هڅې کړې.
په خپل وخت کې باچا خان ته هم دغه سې د نن زمانې پرنګ هم ملا درېدلی دي، هم خان درېدلی دي، هم د کام په نامه سیاست کوونکي خلک، هم د وفاق په نامه، هم دغه وخت د مسلم لیگ په نامه. یعنی باچا خان په یو دور کې نه دی مات شوی. د باچا خان د سیاست په مخ کې خنډ پیدا کول، باچا خان د تحریک پر شا تمول، د رکاوټونو جوړول، دا د تاریخ حصہ ده ملګرو.
عوامي نشتل ګوند تر دې وړاندې د تیرې میاشتې پر شلمه نیټه د تلین همدا غونډه یې شوې چې په همغه ورځ په 400 کې پر باچا خان په هنتون تر برید وروسته وځنډېده او د دې برید تر ویر وروسته یې بیرته د کوټې په شمول د صوبې په بیل بیل سیمو کې د تلین همدا غونډه جوړې کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بزوانند پښتو ژبه وتلی شاعر و ادیب امیر حمزه خان شینواری 22م تلین منزل کیږي. حمزه شینواری نه یوازې د پښتو ادب لپاره ډیر خدمات تر سره کړي، بلکې په فلسفه او تصوف کې هم ځانګړي حیثیت لري. د نوموړي د ژوند، فن او شخصیت په اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری د پښتو ژبه ځینی شاعرانو او ادیبانو سره خبرې کړي دي. راځي چې تفصیل ترې واورو.
د شلمی پیړی مشهور شاعر او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په 1901 کې د خیبر جنسی په لوړګي خوګخیلو کې زیږیدل وو او د نن نه پوره 22 کال وړاندې 1994 کال د فبروري په 13 نیټه ل نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتو ادب، فلسفه او تصوف کې ځانګړی مقام لري او د اوچتې پایې نظم، نثر، ناول او غزل یې لیکلی دی او ډرامې او افسانې تخلیق کړي او د پښتو اولنی فلم لیلا مجنون کیسه یې هم لیکلې ده. د حمزه شینواری شخصیت او شاعرۍ په هکله د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد بدرالحکیم حکیمزی مشال ریډیو ته وایي:
امیر حمزه خان شینواری خلق وی چې دی د کلاسیک او د نوی شاعرۍ ترمنځ پول دی، خو زما خپل داسې فکر دی چې دی د زړې او د نوې ترمنځ سنگم دی، پول یوازې نه دی، ځکه چې د ده په کلام کې که د رحمان رنګ شته نه د خوشحال رنګ هم شته، او د ده په کلام کې د نننۍ زمانې غوښتنې، اسلوب او غږ هم پروت دی. نو دا زه د دریو خوانو نه یو سنگم ګڼم.
او څېړنکار ډاکټر فرخند لیاقت وایي چې حمزه شینواری په خپله شاعرۍ کې پښتنو او پښتونولۍ سره ډېر د مینې او عقیدت اظهار کړی دی.
چې هغوی د خپلې مینې، د حسن، د عشق اظهار په طور باندې هم خپله پښتو او پښتونولي ستایلې ده، لکه خپلې محبوبې ته هغوی دا ذکر کوي چې په لو دې د مخخلم پښتنې خدا مې واوره، زمري غوندې به ګورې شرمېدل به پکې نه وي. نو دې کې هغوی په هغه خپله مینه کې هم د خپلې پښتو اظهار کړی دی او خپلې محبوبې ته هم خپلې پښتنې هغه ور اقدار ورمخکې کوي چې پښتو او پښتونولي او خپله بهادري به په هېڅ ځای کې نه پرېږدي.
او د پېښور پوهنتون د تو څنګه یو بل استاد ډاکټر احمد علي عجز وای چې غزل د مختلفو دورونو نه راتیر شو، خو دغه غزل بیا حمزه بابا پښتون کړ.
چې دا غزل چې کم په عربو کې پیدا شو او دا غزل راتلو په ایران کې چې کم دی پخړپوز شو او بیا دی په بایزید انصاری دور کې د روخانیانو په دور کې مسلمان شو او د خوشحال بابا کرا زلمی شو، نو زه وایم چې دا غزل د حمزه بابا کر پختون شو.
د حمزه شینواری خواوشا دیرش آثار چاپ شوی دی، خو غزونه د حجاز په لور سپرلی پاینه کې، کلیات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، انسانی انا او پوها، نوی چپی او غنچه کی مشهور کتابونه دی. امیر حمزه خان شینواری د خیبر جنسی په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزار یو کلتوري ودانی جوړه شوې ده چې یو کتابتون هم لري، خو دغه کلتوري ودانی عمله نه لري او د ځایي ادبي ټولنو مشران وایي چې که دې کلتوري ودانۍ او کتابتون ته عمله ورکړی شي نو دا به فعال شي او د حمزه شینواری په فکر خورولو کې به یو مهم رول ولوبوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنې صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 15 1978 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لند خبرونه ل عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لړ کې له وسوالو طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو احتجاج به د فروری 23 نیټه په څلور اړخیزه غونډه کې اخیستل کېږي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد نفیس ته اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وژل شوو غړیو د جنازې لمونځ نن سهار په غلنۍ کې وشو. دغه کسان بېګا په دوو بېلابېلو پوښو کې وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتو سو دو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې ملک جانان او مزکی په یو کوټه کې ناست ښودل شوي دي. پاکستان هوایی د افغانستان پخوانی گورنر فضل الله واحدی د منډلو هڅې لا هم روانې دي. ښاغلي واحدی د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له درکه سوی و. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکي د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نمود شوی ده د دې جایزې لپاره د یو سل اته څلوېښت هیوادونو څخه اته زره کسانو درخواستونه ورکړي وو خو یوازې په کې لس د مقابل لپاره وټاکل شو چې په کې عقیله آصفي هم شامله ده. د دوی نومونه پرون وتلي ساینس پوه سټیفن هاکینز اعلان کړ. په دوی کې به یوازې یوه کس ته جایزه ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې د پرېکړو مرکز بیرته په ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو په سره په واک کې و. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. د دې کمیشن غړي محمد نعیم ایوب زاده نن مشاله لري ټول اړتیا ده چې په افغانستان کې د پاکو ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته شي. د ترکیه په پلازمینه انقره کې له پرونی بمی حملې وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنگي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسوال پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکیه فوج وایي جټ الوتکو یې تېره شپه په سفتنین سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د بند پی کی کې له شپېتو تر اویا پورې وسوال په نښه کړل. ملګرو ملتونو وایي د دې یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي وو د شام پنځه مخصرسو سیمې ته رسېدلی دی. سازمان چارواکي وایي دا کاروان چې خواړه د طب سامانو آلات او دوایانې اخیستي وې نن د یاغیانې تر کنټرول لاندې سیمو مادایا مودانیا زبادانی او د حکومت پلوه ځواکونو تر واک لاندې شمالي کلیو فوها او کفریا ته ورسېدی.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل. اوریدونکو لدې ساده مشال ریډیو خبرونه د نن لپاره سر ترسي کی امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د ځان خاصته لږ لا پامه